دا وخت 12 بجې او 13 دقیقې دي. شیبه وروسته د 15 دقیقې 19 پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې متحد ایالاتو ته د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله په ګډون د جګپړو چارواکو د سفر په اړه بحث کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز ته غوږ شئ چې نوریاس نوری اوروي.
د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم ویلي. د بدخشان والي احمد بشیر سمیم ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو لورو د تشکان، جرم، بهارک او کشم ولسوالیو د نیولو لپاره حملې پیل کړې وې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي. په جلال آباد ښار کې وی چاودنې یو تن وژلی او څلور نورې انټپیان کړي دي. د ننګرهار دی والی ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار مهال د جلال آباد ښار پنځمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې د سړک د غاړې مین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د 201 سیلاب قلو اردو د ننګرهار په حصارک او شیرزاد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي. د دې قلو اردو ویان سید مقصود اغا رسنیو ته په یوه استولې پیغام کې ویلي چې په دواړو ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نورې ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو پوځ وایي د عراق او سوریې په سرحدي سیمه کې د هغو ملیشه ډلو پر خلاف حملې کړي چې ایران ملاتړ کوي. پوځ وایي دا حملې په عراق کې د امریکا پر پرسونل او تاسیساتو د هغو ملیشه ډلو لخوا د بې پیلوټه الوتکې د حملو په ځواب کې کړي دي. په پام کې د پلسګونو هیوادونو په تور سمندرګي کې د نږدې دوونیو لپاره سمندري تمرینات پیل کړي. دا تمرینات داسې وخت پیلېږي چې روسیې د اوکراین سواحلو ته نږدې د پرتو چیلنجونو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی. شمالي مقدونیا پرون د کورونا ضد چینایي واکسین سینوواک 1500 ډوزه ترلاسه کړل. له دې سره په دغه هیواد کې د زمينه برابره شو چې د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د خوندیتوب کمپاین پراخ شي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. د تیری پنځشنبه پورست ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ باندې یو لوړ پوړی افغان هیئت واشنگتن ته ولاړ. په هیئت کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او نور افغان چارواکي هم شامل و. دا هیئت په داسې وخت کې واشنگتن ته ولاړ چې په افغانستان کې د سولې، جنگ او همدارنګه د امریکا او افغان دولت د اړیکو ترمنځ د اړیکو په اړه وضعیت یوې حساسې شیبې ته رسیدلې ده. د افغانستان پرلپسې ولسوالیو باندې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. له بلې پلوه د افغانستان د سولې لپاره خبرې او هڅې په ټپه ولاړې دي او په عین حال کې د افغان حکومت سره د امریکا د مرستو د راتلونکي په اړه ګونګتیا، ابهام او ځینې پوښتنې موجودې وي. دغه پوښتنې څومره ځواب شوې په دې سفر کې؟ د دې سفر لاسته راوړنې د افغان حکومت لپاره څه وي؟ په عمومي توګه د افغانانو لپاره د سفر کې څه و؟ د جګړو پر شدت با تاغیز ولری ایارا کمی بشی ورسره با دی سولی پا خبرو که چٹکتی آراشی دا اونو دیر بحثونش تده چی زبای لخپلو میلمنو سرکوم. رسره پا تماس که دی فروزان رسولی د سولی او دیمکراسی لپاره د یوشان والی دی داری رئیسه او همدارنگا محمد داود مایار چی د سیاسی مسائلو شنون که دی. دوارو میلمنو تا خراغلاست وایم. اغلی رسولی لا تاسو بای پایل کو تاسو د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ چې کم سفر و خغلی عبدالله مرسره و او نور چارواکي مرسره و واشنگتن ته ولاړ، په عمومي توګه د تاسو برداشت له دغه سفر نه څنګه دی؟ څنګه و؟
سلام او احترامات وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. زه په عموم کې دې سفر ته په مثبت سترګه وینم. طبعا مشکلات همیشه شتون لري، او خصوصا زموږ هیواد افغانستان داسې یو هیواد دی چې هلته مشکلات په اوج باندې دي. نو طبعا سولې پروسې کې چې څه ستونزې شتون لري، جګړې چې په څه حالت کې روانې دي په ولایت ولسوالیو کې، مشکلات په دې سفر کې به هم وي، د خلکو نیوکې هم په دې باندې دي. خو زه خپل شخصا دا مثبت ارزوم. ولې مثبت ارزوم؟ هغه په دې خاطر چې یو خو پس له دې چې رئیس جمهور بایدن خپل کار پیل کړی دی، پس له هغې رئیس جمهور د هغو سره هیڅ وخت مخامخ لیدنه نه وکړې، او د ستراتیژیکو او ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګولو په خاطر، د هغې لا پیاوړتیا په خاطر مهمه ده چې زموږ رئیس جمهور او نور مشران دوی لیدلی وای، مخامخ ناستې کړی وای، او د حالاتو د وطن د حالاتو په اوزاو باندې بحث کړی وای. درسته ده موږ همیشه وینو چې افهم او تفهیم یو خو د تلیفوني لارې څخه وي یا د لیرې د فاصلې څخه وي، چې هغه دومره اغیزمن نه وي، نسبتا دومره چې مخامخې ناستې اغیزمنې وي. نو ځینې موضوعات دي چې هغه فعلا د خلکو سره د خبرو له طریقه، رسنیو له طریقه شریک شوي دي، لکه د دوی.
ما غوښتل تاسو همدا وپوښتم چې تاسو داسې دقیقې لاسته راوړنې که راته ووایي د افغان حکومت لپاره څه شی وي؟
همدا چې هغوی امریکا په دې باندې بیا یو ځل ټینګار وکړي چې دوی به اقتصادي، سیاسي او نور ټولنیز مختلفو اړخونو له لحاظه به دوی ملاتړ کوي د افغان ولس. زه فکر کوم همدا یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا د دوی تعهد شي چې هغوی به اوس هم د افغان ولس سره ځواکونو سره به دوی خپل ملتیا ولري، او د دوی همکاریانې خصوصا د ښځو په برخه کې چې کم تعهد دوی شوالی دی. نو زه فکر کوم همدغه عموما همدا لاسته راوړنه وي. نو داسې نظامی د دوی شتون هغه شیان خو موږ هم نه غواړو، او موږ د مملکت خیر هم نه دی. نو دا چې هغوی ځي په مخه دې شسي، ولې فعلا همدې حالت کې همدا همکاري کولای سي چې دوی خپل ملاتړ مشتره ولري، مالي لحاظه، تخنیکي لحاظه. هماغه زه فکر کوم یو ضرورت دی زموږ لپاره، او لاسته راوړنه هم د دې سفر.
مننه ښاغلی معیار. تاسو ته راځو، دې تاسو فکر باندې افغان حکومت له دغه سفر نه څه تمه لرله، او دا تمه چې څه توقعات دوی لرله غیر ترلاسه کړل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو. السلام علیکم من قدر من میلمانی ته او ټول اوریدونکو ته. انصب د مسلکی برخورد د ډیپلوماټیک مسائل سره دا یو سلسله اصول لري. که اصول دغه اصول ته احترام وشي، یعنی د معیارو مطابق موږ مختلف شو، د تعریف مطابق مختلف شو، یعنی په دې معنا چې موږ خپل منافع ته رسیدلې یو، او دا چې دی د اخلاق چې دی د ډیپلوماټیک اخلاق دا تعریف شوی دی. په دې کې موږ نشو کولای چې وایي چې د ما په نظر یا د ما په اند دا سفر مفید و یا نه مفید، یا موږ ته دا کوم پروتوکول چې وو دا نظر کې نیول شوی و که نه نیول شوی، دا موږ معیارونه ګورو. دا معیار څنګه ده؟ اوس په پروتوکول کې یا تشریفاتو کې یا په ډیپلوماټیک عرف کې یو سلسله مسائل دي چې هغه نظر کې نیول کیږي. حتی چې کله یو ولسمشر بل ولسمشر ته خزینه کې یو قدم یا دوه قدم لاندې راځي، ورته کته کیږي. دا یو معنا لري. دا باید موږ په یاد ولرو چې د ډیپلوماټیک ژبه چې ده دا اشاره ای ژبه ده، یعنی دا موږ به د یو طرف په عمل کې ګورو. د دې په ویناو کې د ژبې کوم تشریفات چې دي هغه به معیار نه دی. اوس که چیرې موږ دا وګورو، دا معیارونه چې ما مخکې یاد کړل، چې کله ولسمشر تیاری نه کته کېدو یا د موږ د حکومت کې تیاری نه کته کېدو، د میلمنو د استقبال لپاره د امریکا د حکومت نه څوک راغلی، د ولسمشر راغلی و یا د بهرنۍ چارو وزیر راغلی و تشریفات لپاره، یا د دې مجلس یا مجلسونه چې د هغې طرفه کوم رئیس راغلی و چې دا په دې کې ونه لیدل شول، چې دا خپله یعنی په دې معنا چې دلته پروتوکول او خاص پروتوکول دې ته نظر کې نیول شوی نه و. د بل طرفه چې کله کانفرانس شول، مطبوعاتي کانفرانس، په دې کې بایدن ګډون ونه کړو. موږ دا تجربه په ټوله نړۍ کې لرو چې کله ولسمشر بل مملکت یا بل هېواد ته ځي،
چې کله پریس کانفرنس کېږي دا پریس کانفرنس مشترک کېږي په افغانستان کې موږ تر اوسه پورې یو ځل هم دا داسې تکرار شوی نه ده چې کوم ولسمشر راغلی وي او دا یوازې کانفرنس ورکړی وي. د بل طرف نه که چیرې پروتوکول ته وګورو چې په کوم مجلس کې چې بایدن او زموږ ولسمشر ناست و د افغانستان بیرغ هلته نه لیدل کېږي او کچیر اعلامیه ته وګورو رسمي اعلامیه د امریکای طرف ته د سفر پاک لا نشر شوی نه ده. حتی د بایدن په ټویټر یا فیسبوک باندې کې د سفر یو عکس نه نشر شوی. نو کچیر د ډیپلوماټیک ژبه ته وګورو د شاروي ژبه ته وګورو د امریکا حکومت د سفر ته په مثبت نظر یا په ډیر ارزښت نه دی کتلی.
مننه په دې برخه کې خبرې کیدلې شي. زه به فروزان رسولی ته راشم. اغلی رسولی تاسو د خغلی معیار سب د دغه څرګندونو په اړه څه وایي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړله درسته ده د پروتوکول لحاظ او د نورو موضوعاتو ته لحاظ ستونزې هم شتون درلودلې ولی دا ستونزې یوازې خیر هغه کوم مقایسه اوس دلته د چیش سره کوو کوم د معیارات سره مقایسه کوو خو درسته ده واقعا مشکلات و نیمګړتیاوي وي ولی که چیرې دا موږ مقایسه کوو نسبتا د نورو آسیایي هیوادو سره د هغوی رئیس جمهوران چې کله تللي وه هلته حالت و نو موږ وینو دا ستونزې یوازې د افغانستان په حق کې نه بلکې د نورو مختلفو هیوادونو د هغوی رئیس جمهوران هم چې راغلي وه په دا ډول پروتوکول د لحاظه مختلف ستونزې شتون درلودلې خو د افغانستان د خلکو تمه هغه موږ هغه لوی تصویر ته کچیری وګورو طبعا افغانستان داسې یو هیواد دی چې زه خپله شخصا فکر کوم او ډېر هیوادوال نور به هم فکر کوي چې همیشه به د امریکا د علاقې وړ یو هیواد اوسي چې هغوی خپل شتون به دلته مهمه ګڼي نو که لوی تصویر ته وګورو او د دې پروتوکولو ډیپلوماتیکو ځینې نورو جزئیاتو څخه تیر شو اصلي هدف دا و چې افغانان په دې تمه و د دې سفر څخه چې فعلاً هیواد کې روانې جګړې د هغې د کموالي په اړه باندې موږ یو خوشخبري واورو او یا دا چې د سولې پروسه چې فعلاً یو نامعلومه حالت کې قرار لري د هغې د پرمختګ په اړه باندې څه واورو زیاتر تمه د هغې خوا وه چې زه که چیرې د نیمګړتیاو پوښتنه د دې سفر مڅخه څوک وکړي زه به دا ووایم چې موږ هغه هیله چې درلودله چې د دې جلسې په پای کې موږ یو خوشخبري واورو چې یعنی طالبانو باندې به ژغ وسي چې هغوی مذاکراتو ته ادامه ورکړي یا جګړې دې کمې کړي هغه څه مو وانه اورېدله چې واقعا دغه زموږ زه دې ته ډېر ارزښت ورکوم د دې لحاظ کې یو نیمګړتیا و په دې سفر کې خو د بل لحاظه دا هغه مسایل دي چې کله کله بحث کیږي وربندې په داسې جلسو کې لوړ کچو جلسو کې خو هغه د خلکو سره نه شریکیږي نو زه فکر کوم شاید حتما د سولې پروسې او جګړې کموالی دا خو یو ډېره مهمه موضوع ده او مطمئن یم چې په دې باندې به بحث سوی البته د خلکو سره به دا موضوعات شریک سوي نه وي خو مطمئن یم چې خپل ډیپلوماتیکو لارو څخه به هم امریکا کوشش کوي او هم افغان دولت چې برته مذاکرات هم ادامه پیدا کړي او جګړه کمواله پیدا کړي د جدا خبره ده چې بیا دا تاثیرات څومره به وي څومره به نه وي خو اقلا په دې چې دا لومړی سفر وو دا ناستې خو باید وسي د رئیس جمهورانو په مایبانس کې پاینده کې هم باید وي تر څو اړیکې ټینګې سي نو بیا هم د دې لپاره چې دا لومړی سفر وو د رئیس جمهور غني د جو بایدن سره دا یو مثبت قدم وو او دا چې هغوی خپل تعهداتو ته بیا هم پیرو ټینګار وکړي چې دې ته ادامه به ورکړي زه دې ته په یو مثبت سترګه وینم خصوصا د ښځو موضوعات چې د ډېر وخت راهیسې هغوی خاموشه او په دې موضوعاتو باندې د ټرمپ په دولت کې اوس موږ بیا وینو د جو بایدن په دولت کې موږ د سفارت د نمائندګانو سره کله چې جلسې لرو یا د نورو سره هغوی همیشه یادونه کوي چې د خواته به هم توجه لري د ښځو د حقوقو موضوع چې راځي
ډیره زیاته مننه زه تاسو ته راځم له مایار سب غواړم پوښتنه ده د دې سفر په اړه باندې ظاهرا ډیر نهیلې او داسې نظریات لري چې ګوندي هیڅ بریاوی یا لاستراوړنی نه درلودلی. په داسې حال کې چې د دې څرګندونو برخلاف په رسنیو کې ښکارېدل امریکا کې دغه د پروتوکول مسله یو څل نور هیوادونو سره توپیر کوي، که څه هم د افغانستان ولسمشرانو ته ځینې وخت ډیر تود هرکلی ویلی، ځینې وخت داسې نه دي شوي. په امریکا کې نظامونو پورې هم اړه لري هلته څوک کم ګوند په واک کې دی، دا سمه ده. خو د بریاو په برخه کې مثلا د لیدنې نه وروسته د جو بایډن خبره راغله چې وی ویل چې دا سمه ده چې دوی له افغانستان نه په پوځي توګه وتلي دي، خو له افغانستان سره د دوی مرسته او ملاتړ به په ټولو برخو کې دوام وکړي. همدارنګه د امریکا کانګرس یو د نړۍ لاغه کانګرسونه نه دی چې په پریکړو کې مستقیم رول لري. د دواړو ګوندونو د مشرانو سره د ولسمشر غني لیدنې کتنې ډېرې تودې وي. دی پاڑا باندی چه فکر کوئی مایار سب؟
ان سب دیپلوماتیک مسائل او دیو حصول و مخ کی کاری بارک خبر
نا نو خطاسو گره یو بخی دیپلوماتیک حصول خطاسو یوازی پا پروتوکول باندی وغی گیده، یعنی ضرور نده چی یوازی دی پروتوکول مسئله دی طول سفر سره پا ماغ باندی وارزه ای.
بلکل دغه کوم پروتوکول چې ممالک ته د مملکت طرف یا د قدرت طرف یو خبر درته غواړم اضافه کړم چې د دیو ابر قدرت سره یا د قوي هواد سره روابط د دیو بل هواد د قدرت عنصر ده. یعنی د څه چې د مملکت جمعیت جغرافیه اقتصاد رهبری ده د مملکت یا د هواد عنصر ده د قدرت د قوي هواد سره د ولي او ملګرتیا دا مغه ده د هواد عنصر د قدرت دی یو قوي چې غیر طریقه هواد کولی شي خپل رقیبان په منطقه کې د فشار لاندې راولي. اوس دغه کومه بر قدرت شده ده په کوم نظر ساته ګوري که چیرې د تا هغه منافع ورسره موازی وي یا ارزش د دی ولري چې دوی د روابط ارزش ورکي، نو په پروتوکول کې دا مسایل واضح دي. اوس مسله تاسو د سوال مطابق دا ده چې موږ د راستراوړنې د دې سفر نه څه شی دي، دا واضح دي. اگر چې دغه کیفي مسال چې دا قابل د شمارش په آسانی نه دي، خو اوس معیارونه داسې تنظیم شوي چې هغه کیفي مسایل موږ دا د هغه لاندې راوستلی شو، د واحد اندازهګیري لاندې راوستلی شو. اوس که چېرې موږ د سفر هغه وګورو، هغه کوم لاستراوړنې وګورو، اول باید دا وکتل شي چې د افغانستان په وضعیت کې چې کله دغه مجلس وشو او مجلس ختم شو د نن دوه درې ورځې د غیلې تیرې دي، څه تاثیرات راغلل، مثبت راغلل که منفي راغلل؟ خو د کومې ولسوالیانې چې په د پنځه شپږ ورځو کې ونیول شولې دا ټول څرګندې دي. په اقتصادي وضعیت کې یا مثلا دغه کوم پولي ارزش ټیټ شوی ده، په دې حالت کې څه مثبت بدلون راغلل؟ یعنی په دې بخش کې کوم تاثیرات په دې بخش کې نه دي کړي. او د بل طرف نه کچېره وکتل شي چې د افغانستان د بیغي حکومت خاص دی، هغه نه چی شوه وو د امریکا د حکومت نه، دغه خاص شوه د موازی د امریکا د منافع سره نه وو، یعنی په خپل دغه خاص سیاسي منطق نه لري.
مثلا څه وخت نه تاسو کې وای چې مثلا افغانستان دقیق څه وخت له ولی هغه خاص ته ونه رسیدل؟
خب دا وځي خبر دي چې دوی خاص بداو چې دلته دوی په امنیتی بخش کې دوی تمویل کی دوی باندې روس ترازم دلته یو بحث ده. خو اوس په دې اساس سوال مطابق چې په امنیتی بخش کې څه معنا، یعنی دوی په دې معنا چې په نظامی بخش کې موږ د طالبان مقابل تمویل کی چې دا خپله یو هغه ده، یعنی د جنگ تداوم ده. حال دا چې د امریکا او طالبان منځ کې توافق شوی ده، هلته یو لوی توافق شوی ده، هلته طالبانو ته مثلا یو غټ نړۍ په سطح یو شخصیت سازی یا یو پروتوکول ورکړ شوی ده. اوس موږ باید دې ته وګورو چې امریکا موږ قارې کولی شي چې موږ بیرته د طالبان خلاف په جګړه کې هغه کې په جګړه کې موږ ته امکانات راکړي. یعنی دا خپل دلته یو تضاد دی، د امریکا د منافع او د افغانستان د حکومت د منافع.
مننه، بیرته راځو مایر صاحب. اغلی رسولي مایر صاحب که څه وایي مهرباني وکړئ که خبرې مو پاتې او دا سیرا لنډې کړئ چې که وخت راکمېږي. راپسې اغلی رسولی ل تاسو اورو د معیار صاحب په خبرو باندې تبصره صدا دی. معیار صاحب خبرې دا دي چې امریکا ل طالبانو سره یو هوکړه لیک لري، یو توافق لري، او افغان حکومت ل امریکایانو غوښتل چې دوی ته وسلې او پیسې ورکړي سو د طالبانو پر ضد جګړه وکړي. د معیار صاحب په فکر باندې دا اغه څه دي چې امریکا یې خایونه کی؟ تاسو وایئ
او بخشه ایساس هدف ده او چی مایار صاحب مطابق یعنی چی شوونه کی؟
دی مایار صاحب نظر داده چی دی افغانستان یو وختنه ل امریکا داده چی یا په دغه سفر کې دا و چی دی افغان پاوس سره مرسته وکي، ملاتړ وکي، او په خوې ودري خصوصا دی طالبانو دی زیاتیدونکو بریدونو په وړاندې پیاوړې کی، وسلې ورکي، پیسې ورکي، تجهیز کی. مایار صاحب خپل خبرو کې ویل چې دا هغه څه دي چې خای امریکایي ونه کی، ځکه چې د دپو وینا امریکا له طالبانو سره یو هوکړه لري، یو تړون لري.
دا خو ډېر عمیق مسایل دي زما په نظر. طبعا هر هیواد چې په افغانستان کې خپل دخالت لري، خپل سهم لري په جګړې کې، که په سولې کې، که د ډیپلوماتیک لحاظ، هر یو خپل منافع په نظر کې لري. او درسته ده کچيري هغوی د طالبانو سره تړون لري، نو هغوی د افغانانو سره هم، د افغان دولت سره هم تړونونه لري چې امنیتي ستراتیژیک تړون وو په تیر کې موږ درلودلی، اوس هم دی. یو ځل بیا مختلفو موضوعاتو باندې توافق وسو، نو دا خبرې خو به وي کله به طالب سره تړون وي، کله به د افغان دولت سره تړون وي. دا چې بیا کم تړون عملي کیږي او کم تړون عملي کیږي نه، دا بیا یو جدا بحث دی چې د هغې تحلیل هم سخت پدې دی چې نیتو څخه د یو چا د نیت څخه موږ نه پوهیږو، نو څه چې د کاغذ په سر وي، څه چې بیا عمل کې ترسره کیږي، دا دوه متفاوته بحثونه دي. نو از ما په نظر باندې مهمه ده فعلاً دا سفر ته چې زه مثبت وینم، یو ولات دا هم دی چې موږ ضرورت لرو د مختلفو نړیوالو قوتونو سره باید خپل اړیکې ټینګې کړو، خپل ډیپلوماتیک اړیکې باید موږ ټینګې کړو، او هغه شی کړو هغه باید موږ مثبتې کړو، د هغوی هغه همکاري او حمایت د ځان څخه ولرو تر څو پورې.
نو تاسو فکر کوئ اغلی رسولی چی دی دغه سفر په ترڅ کې به افغان ولسمشر همدارنګا ورسره ملګری هه دی مصالحې دی علي شورا مشر عبدالله توانی دلی چی که په اړیکو کې څه ستونزم راغلی خی کی بهتره کی، او خپل امریکایي متحدان په دې قانی کی چې دوی سره مرستې وکي او د دوی ملاتړ ته دوام ورکړي، سیاسي، اقتصادي، نظامی ملاتړ ته؟
نو د دوی په وینا موږ خو پر جلسو کې ناس نه، خو د دوی په وینا خو همداسې معلومیږي چې دوی ملاتړ ترلاسه کړی دی. ولې دا به آینده موږ ته شي چې واقعا دا ملاتړ ترلاسه شوی وو که هسي د خولې په اساس باندې دوی وویل، خو په عمل کې هغه ملاتړ موږ نه وینو. دا به وخت
مننه کوو اغلی رسولي بیرته هم درته راځو. مایار صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو سره امریکا تړون لري، غرازی د سی وای چې له طالبانو سره خو امریکا تړون داسې نه لري چې ګوندی تاسو که هر څه کوي کټول افغانستان نیسي، که په زور باندې ولا سوالې لاندې کوي، پاره تړون کې خو هغه چې پټ اسنادو کې څه دی، خو په سرګندو اسنادو کې دا دي چې تاسو تریخواله به کمی په لوی خارونو به حمله نه کوي. یعنی دغه تړون چې تاسو ورته اشاره کوي چې خای دی امریکا د ملاتړ مخه ونیسي چې افغانستان حکومت سره ملاتړ ونکي، په دې تړون کې خو ډیر زیات شرایط شته دي. یعنی دا تړون څه چې هغه ظاهري بڼه ښکاری، هغه په دې معنی نه دی چې د امریکا حکومت به له افغان حکومت سره مرسته نه کوي. کله چې دا تړون لاسلیک شو، په هغه ورځ باندې د امریکا د وخت دفاع وزیر په کابل کې یو ځل بیا شمنه وکړه چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د ما مخه ده چې له طالبانو سره د جګړې د پای ته رسولو یو تړون لاسلیک شوی، نو کوم داسې تړون چې امریکا به ګوندې د طالبانو ملاتړ کوي او یا حمایت وکړي، بلکې د سولې په یو بهیر کې د هغوی د ګډون خبره شوی. تاسو په کوم بنیاد باندې دا وایي چې امریکایي چارواکي دي د دې په خاطر چې ګوندې حکومت پر طالبانو ډز ونه کینو، طالبانو ته حکومت ته وسلې یا تجهیز یا د امنیتي ځواکونو ملاتړ نه کوي؟ دا خبر تاسو څنګه کوي، په کوم بنیاد؟
بالکل انسک دغه حقوقي مسائل چې دي د دې د پاسه زنه مسائل هغه ته سیاسي مسائل وایي. سیاسي مسائل په نړۍ کې اوله خبره کوي، یعنی کوم جهت ته چې د سیاسي منافع روانه وي حقوقي مسائل باید هغه دنبال کړي. دغه وضعیت د توافق، یعنی کچیر موږ د وضعیت تحلیل کوو په دې باندې مثلا ټول تحلیلګران توافق لري چې د امریکایانو سره داسې توافق شوی ده چې تر مراکز و پوره به امریکایان مداخله نکوي، یعنی هوایی بمبارد به نکوي. هغه تر هغې وخته پورې تر څو چې دغه دوی دغه کوم اخراج شده د افغانستان نه وتل شي دا نهایي شي، یعنی د هغې نه وروسته به بیا دا موضوع هغه کیږي معلومه کیږي. او بله مسله د محترم وویلې چې د مسائل به یا فواید د سفر به وروسته بیا څرګند کیږي. زما په نظر دا مسائل څرګند دي، واضح دي. دلیل یې دا ده چې دغه کوم مسائل چې مطرح شول دا داسې نه وو چې موږ دوی صرف دومره مصارف وکړل او دومره لوی سفر یې وکړي د دې لپاره چې تجدید پیمان وکړي. هغه کوم مسائل چې مخکې مطرح شوي وو، د ښځو حقوق، شل کرنې لاسته راوړنې، امنیتي مسائل، اقتصادي حمایت، دا مسائل خو داسې نه وو چې دوی تاسو سفر وکړي داسې سره دا تجدید کړي. دا تکراري مسائل وو، دا خپله لاسته راوړنې کې ناراضي، دا خو د مخکې نه بیان شوي وو.
پام دغه برخه کې تاسو فکر کوئ که پام دغه برخه کې ملاتړ پیدا شوي زیات شوي، مثلا هم دا اوس په غوول سوالیو کې چې د طالبانو پر لاس سقوط کړي دي، د خزو د مکتبونو په اړه باندې جدي اندېښنه شته. د اندېښنه یو کال مخکې په دغه ترتیب باندې نه و، خو اوس عملا دغه اندېښنې سره مخ دي. که افغان هیئت هلته امریکایي چارواکو ته په ځانګړې توګه نانسی پلوسی چې د ډیموکراټانو مخکښه سیاستواله ده په کانګرس کې ده، هغې ته یې دا قناعت ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه عملا له خطر سره مخ دي. طالب چې کومه سیمه نیسي هلته ښوونځی تړي دي نجونو. نو سمه ده چې دا مسایل خو ټول عمر مطرح وه، خو دوی به یو ځل بیا د هغې دپاره کمپاین کړی، هغې ته به یې تبلیغ کړی، خپله خبره به یې هم په میز یې خي، د نورو به یې هم یې خي، په ځانګړې توګه د پاکستان د مداخلې په اړه باندې.
بالکل دغه مسایل نه دي چې دوی په مشوره د خلک متوجه شي. د دوی تحلیلګران چې دي موږ تاسو د مشرانو نه ډېر دوی پیژني، د وضعیت پیژني په دې باندې.
په څه کړی وي افغان حکومت څه په کار وو؟
د ما په نظر په پنځم مورد کې دوی صلح مطرح کړی ده. بهتره دا وه چې د صلح مسله چې ملي ګټه ده او یو هغه ده یو موازي سیاست هم وو د امریکا سره، دلته یو سیاسي منطق هم درته پیدا کوي. زه وایم چې د صلح مسله باید اول کې مطرح کړی وه. او د ټولو نه مخکې دا و چې مخکې دوی چې طالبان ولسوالان نیولې وای، دوی باید آتشباس او د صلح مسله په هغه وخت کې مطرح کړی وای. هغه وخت طالبان خاصه ډېر لوی نه و، او کچیر دا مسئله هم دوست هم عملی نشه او دی نظامی بود تا مثلا مخه کی بسیج مردمی او دا مسائل کچیر دی منز که دی دینه که استفاده که چه نتیجه هم نور کهی طالبان و دی مرکز افراد
فکر نکه که دویت اقدام و نکی او دی سول نغاره دنگهی طالبان وسم چندان دی سول پا طرف باندی لده ورستوی پراخ و بریدون و اخکاری چی زور تا پر سول ترجیح ور کهی. فکر نکه چی آقای بنورم زلور شی پا دستی و اقدام؟
زغورم دا خبره وکم چې کچیر اوس د طالبانو سره مذاکره میزمنده د افغانستان هیات کې نه دي. طالبان د خپل سابقه یا قدیمی آدرس نه خبره ده کوي، نوې امتیازات به اوس به دغه خاص د دې قوی آدرس نه دي. په دې کې شک نشته. خو اوس هم فضا همدغه ده چې اگر چې کلچر موارد د مثبت طرف ته بوزو وضعیت ده چې دوی باید صلح باندې تمرکز وکړي.
مننه.
بایدن طرف ته چې دوی ور
مننه کوم یار صاحب. اغلی رسولی تاسو خپل خبره را تراټول کی په یو دقیقه کې، نو دا بحث وخت په پوره کې دوه د منورم کرن سټوډیو ته راغله، مهرباني وکړئ.
بس زه همدا ویل غواړم چې په عموم کې درسته د مشکلات او ستونزې همیشه شتون لري، ولی باید دا ډول ناستو ته نه تنها چې دا یو ځل وسو، بلکې زموږ دې ته باید همیشه موږ ادامه ورکړو. د مختلفو نورو هیوادونو سره هم دې ته باید ادامه ورکړل شي. د همدې طریقې د همدې ناستو څخه بیا په دې ناستو کې موږ کوشش وکړو چې درسته ده که چیری ده طالبانو ده یو موضوع ملاتر کیجی یا ده افغان دولت ده یو موضوع ملاتر کیجی هغه هیواد خپل فایده هم پدې کې ویني. نو همدغه ډیپلوماسي خو همدا ده چې موږ یو څه به خپل په نظر کې نیسو، ولی یو څه باید بلته هم په نظر کې ونیسو ترڅو هغه زموږ ملاتړ وکړي. نو داسې ناستې زه همیشه مثبت ارزوم. درسته ده ستونزې او مشکلات شتون لري، او نیوکې هم یو مثبت ګام دی چې موږ نیوکې وکړو، مشکلات وڅېړو ترڅو آینده کې هغه موضوعات هم په نظر کې ونیول سي او حل سي. نو زه په عموم کې دا مثبت څېړم او هیله ده چې
مننه کوو. فروزان رسولی د سولې او ډیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د ادارې رئیس او محمد داوود